السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن سه شنبه د تلې یا میزان 15مه او د اکتوبر و ما نیټه د سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلې. د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ د ومې غونډې کوربه دی. غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخرو ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او د بند دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنۍ له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګرنوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یو اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسلو دی. په بخښنه سره په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تېرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2018 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2500 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. راپور کې راغلی چې سږ کال د ترهګریزو پیښو ګراف او وړاندې د پوځ د عملیاتو شمیر زیات دی چې له کبله یې مرګ ژوبله هم ډیره شوې. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته دا خبره داسې محل وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمه خبرې پیل کړې. لویدیځ اجنسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکور نو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړ چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوي وکړي. لکورنو د کار لپاره نږدې میاشت وروسته استعفا وکړه. هغه اقدام چې فرانسه کې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه استعفا سره سم د پاریس د ونډو کچل ویدلې او د ایرو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. د فرانسې علي زماني اعلان کړی چې لکورنو یې غوښتي تر چهارشنبه پورې د هیواد د ثبات د تضمین لپاره خپل پروګرام وړاندې کړي. په همدې حال کې ښي اړخ افراطي ګوند ملي اجتماع د ژر تر ژره پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زاید سټډیوم کې د افغانستان په وخت په ماسپخین 4:30 پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالۍ د اکتوبر په 11مه او درېمه وروستۍ هغه د اکتوبر په 14مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونه د هغه پریکړه لیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که همدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لوبینه لاړ.
دا پریکرلیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمنی ته د تاک کیس لرونکي کسان وایي له پاکستان افغانستان ته ریپورت شوی. نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول. هغه برید چې له مخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ. افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري. نور راپور نه هم شته. هیله ده ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بومنه. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړه لیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر دغه پریکړه لیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې 30 غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړه لیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. نوموړي په خپله اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنایي محکمې ICC تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت هم د یو بل کار لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دا یې د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړې ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرایي ادامونه خپل سری نیونې او شکنجي غندلي او خبرداري ورکړی چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشریت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای سي. په پریکړه لیک کې د جولای په 8مه د نړیوالې جنایي محکمې د هغې پریکړې هرکلی هم سوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش غوښتل سوي چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د رغواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت تر څنګ د مستندولو او د ملی و نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولی شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د بشری حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشری حقوقو د مدافعین و خصوصا په افغانستان د ننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشری حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړې لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اګست کې واک ته له رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی له زده کړو راوګرځولې او په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او ټولنې هم د دې پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی او دای د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلی خو مهم ګام بللی دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزا او د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهاله غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو له سلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل سي.
واموریدل چې ځینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بې پري او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړه لیک څومره مهم دی اغیز به څه وي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسي جرګې د غړي او د ښځو د فعالې شینکې کړو خیر نظر پوښتلی.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، له بینه لاړ، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلې کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشر ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي خصوصا د بیان په ازادي باندې پرسنوي باندې خپل خبرنګارانو باندې په مدني فعالانو باندې هم درنګه غیر دولتي سازمانونو باندې حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي یعنی هر څو د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نشي نو د دې څیړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي خورا ستونزې به لري خو ناممکنه نه ده ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت ډېر لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل د کولای شي چې دغه وی پی ان او دا مسال په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل کوي یا مستند کوي
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل و
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کې سونه لري وایي چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي په دې راپور کې ورسره خبرې شوي
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته
احمد سیار سلطانی دی چې وایي لخپلش پاراس کسې کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته د تک په تمه تیر کړل خو په خبره دی او کورنۍ کبو یو میاس مخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مخته تللی و
مراحل
ټول قانوني بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم ونیول شو چې ایستاسو کیسونه ومنل شول د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته خو موږ یې ریپورت کړو او دلته په ډېر نامن حالت او هر شی په خطر کې یو ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شوی یو د جرمني په خاني حکومت مخمنل یو خو فسنه حکومت یې موږ نه مني زموږ غوښتنه دا ده چې یادی موږ جرمني ته انتقال کړي یادی ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته ور وپیژني
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي وایي چې د د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی
وایي مې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفه ما چې بل اخره عجیب تقریبا 3 سال سپری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مشي بي دي خو په پاکستان کې لدري دريني مکالو په انتظار سره سره مو ویزه تمدید نکړي ورسره پولیسو جبران ونیولو رپورټ کړو په داسې حال کې چې مقتل ته حد څپلورلی وسلطه افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو مې چیرې وتلې شو چې څوک مخ نه نیسي نه کار کولای شو ژوند مو په خطر کې دي ما شومان ملزده کړو هر څه پاتې دي د جرمني حکومت دې زموږ پر خلک روخانه کړی
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له چلويختو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې چلويخت کیس لرونکو کورنۍ ولډلې حدیثي رحیم زئی اسادی رادیو ته وویل چې میړه څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شو او افغانستان ته وشړل شو دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتی وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون شو
موږ د جرمني حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سره کړي موږ هم جرمني ته انتقال کړي موږ ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډیدلی دی کیس هم قبول کړی ده د دې بدبختۍ نه موږ ته ویزیز موږ را کړې موږ ته نجات را کړې موږ خلاص کړې ما شپږ بچې دي یو معلول بچی مې نه شم کولی هغه ته زه رسیدګي وکړم د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یاسو موږ کار نه شو کوی.
د افغانان وایي چې دوی خپل او یا یې د کورنۍ غړو په تېر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له شپږ سوه څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول شول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل شوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر د طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یک شنبه د اکتوبر په 5مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیلو د حماس د برید ټیک دوه کاله پوره شول. هغه برید چې ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل شول او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي له همغه ورځې را پدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوښت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکنۍ بریدونو کې لزګونه زره کسان مړه او د قراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاورو سره خاورې کړه. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونو کې تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلې ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې کوي. ویدیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د دوه کلنه جګړه پای ته ورسوي. اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر 6مه د هبیټاټ یا هستوګنې نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې لا هم معیاري هستوګنې نه لري.
له ایران نه راستنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلونو هستوګنې وروسته تیره میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال له خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر 6مه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 ایران بودیم.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه خو دلته هیڅ امکانات نشته، د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
در رسنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د تیر اگست په 1 د شوی زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او اوس په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو له امله هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو له امله خپلې سیمې کابل ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنۍ بې ځای شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او دې کار په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو فشار ډېر کړی. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډېری رستنیدونکي افغانان خپل هیواد ته له ننوتلو وروسته ښاري سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او ښاري کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
او د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باکو لسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باکو لسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمې د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري، خو دا چې پیوند نه دي نو غیر مثمرې پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلی. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل نه دي، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو موسساتو ورته پام کړی. د یاد سیم یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې دا څومره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبرای پر دی نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا که چته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غختنه دا چې دې دی پوره مونته ماسسیر ولګي او دې خپل په دا کې خپل رول وروبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونو پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، ځکه مونږ کې ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی کدا بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باکو اوسیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلونه هم یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې ساحې اوس تاسو کسی دوالداره کنته نه وي، دا اوس د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوای شو د ځنګلو یعنی
بلخوا د کرنې ریاست زوی مسؤلین منی چې د دې ولایت یو شمیر غریزی او ځنګلیزی سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون موږ پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مثمر په مثمر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د هغه بعضو ساحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت موږ ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي. یو کار چې کېږي باید یو وار تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وسي یا مصرف هم پژینوي. نو په دې باندې اوس دا موضوع په تحقیق کې روانه ده. که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي، نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د صبری او سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا که چیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی ابتدا کنیم با خبرها. نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه آغاز می شود. در این نشست امین خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری‌های آسیای مرکزی حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این نشست با سخنرانی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز می شود و پشت درهای بسته ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان قرار است درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. مرکز پژوهش‌ها و مطالعات امنیتی در اسلام آباد می‌گوید سال 2025 تا حال خونین‌ترین سال در یک دهه گذشته در پاکستان بوده. به گزارش این نهاد در 9 ماه گذشته بیش از 24,000 نفر در حملات و درگیری‌های امنیتی کشته شدند. این رقم تقریبا با آمار کل تلفات سال 2024 برابری می‌کند. این مرکز هشدار داده با ادامه خشونت‌ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید اطمینان دارد طرح صلح او برای پایان جنگ غزه به زودی عملی خواهد شد. او روز دوشنبه در واشنگتن گفت همزمان با گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه‌های درگیر در مصر پیشرفت‌هایی حاصل شده است. این مذاکرات در دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل ادامه دارد، حمله‌ای که به کشته شدن حدود 1200 نفر انجامید و جنگ غزه را شعله‌ور کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از استعفای صدر اعظم سباستیان لاکورنو به او دو روز مهلت داده تا از فروپاشی کامل حکومت جلوگیری کند. لاکورنو کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار از مقامش کناره‌گیری کرد، اقدامی که بحران سیاسی در فرانسه را تشدید کرده. استعفای او باعث افت سهام پاریس و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد. کاخ علیزه اعلام کرد مکرون از لوکورنو خواست تا چهارشنبه برنامه‌ای برای تضمین ثبات این کشور ارائه کند. در این حال حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی خواستار برگزاری فوری انتخابات پارلمانی شده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا سلسله رقابت‌های پنج‌آوره خود را در ورزشگاه شیخ زاید دبی آغاز می‌کنند. بازی دوم در 11 اکتبر و دیدار پایانی در 14 اکتبر برگزار می‌شود. این دیدارها در حال برگزار می‌شود که افغانستان در رقابت‌های 20 اوره برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده بود. راشد خان کپتان تیم در بازی‌های 20 اوره قبلا پذیرفته بود که تیمش عمل کرده خوب نداشت. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه عدالت خواهی و حسابدهی، استقبال گسترده از میکانیزم تازه شورای حقوق بشر ملل متحد درباره افغانستان.
این میکانیزم تازه در کنار نظارت، توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی داره.
در جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طرح صلح غزه به زودی اجرا می‌شود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما می‌گوییم. و از تأثیر زلزله در شرق افغانستان بر صدها هزار حیوان هم خواهید شنید. همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آیا مسیر عدالت خواهی در افغانستان دگرگون خواهد شد؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد یک میکانیزم تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرده، اقدامی که با استقبال گسترده نهادها و مقامهای بین المللی روبرو شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان او را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت برای مردم افغانستان خوانده. اما آیا این تصمیم واقعا میتواند تغییر در وضعیت مردم ایجاد کند؟ بیشتر در این گزارش.
در پی تصویب قطعنامه تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیق مستقل از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، شماری از مقام‌های بین المللی و نهادها از این اقدام استقبال کردند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دوشنبه 14 میزان این تصمیم را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت خواهی برای مردم افغانستان خوانده است. او در شبکه اکس نوشته که میکانیزم تازه تحقیقاتی جنایات جدی را بررسی کرده، روند رسیدگی قضایی آینده را تسهیل میکند و در کنار محکمه بین المللی جزایی نقش مکمل خواهد داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 اکتبر قطعنامه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن یک میکانیزم مستقل برای تحقیق در مورد موارد گذشته و جوری نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد می شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها را گردآوری کرده و زمینه پاسخگویی عاملان این نقض ها را در آینده فراهم می سازد. در ادامه آمده که اعمال رهبری طالبان، والیان، مسئولان ولایتی و دیگر مقام های آنان را که دخیل در نقض حقوق بشارند مورد تحقیق قرار دهد. دیدبان حقوق بشر افزوده که این میکانیزم همچنان پیگیری تخطی های مقام های حکومت پیشین، جنگ سالاران، نیروهای بین المللی و گروه های مسلح غیر دولتی را نیز شامل می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام های صحرایی، بازداشت های خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده و هشدار داده است که نقض گسترده حقوق زنان و دختران در بخش های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی می تواند با عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، تصویب این قطعنامه را خبر خوب برای تامین عدالت و پاسخگویی در افغانستان می‌خواند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این میکانیزم تازه در کنار نظارت، توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی داره. به این معنا که کسایی که ناقضین حقوق بشری افغان‌ها هستند، به شمول ناقضین حقوق بشری زن و دخترها، در موردشان این میکانیزم میتونه مستندسازی کنه و این میکانیزم مستندسازی خود را در اختیار مثلا دادگاه‌ها در کشورهای مختلف بگذاره.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوع افغانستان، نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این میکانیزم جنبه عملی بگیرد.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و دادخواهی های مدافعین حقوق بشر و خصوص خانم ها چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان است. من امیدوار استم که واقعا جنبه عملی پیدا بکنه و به نفع تامین عدالت و تقویه حقوق بشر در افغانستان تمام شود.
حکومت طالبان به تصویب این قطعنامه تاکنون واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نگرانی بین المللی در خصوص رعایت حقوق زنان بی اساس است و مدعی شده که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. حکومت طالبان، اما پس از بازگشت به قدرت در اگست 2021 محدودیت های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون را ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی را محدود ساخت. در این حال مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان هم از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را گام دیرهنگام اما حیاتی در راستای حقیقت یابی، عدالت و پاسخگویی خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده که این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه مطالبه دیرینه جامعه مدنی برای تامین عدالت و پایان دادن به مسئولیت از مجازات است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در حالی که امید برای رفتن به آلمان تنها روزنه نجات بود، شمار از خانواده های افغان حال دوباره در افغانستان بین ترس و تهدید زندگی میکنن. اونها میگن پس از 3 سال انتظار در پاکستان، در حالی که پرونده های پناهندگیشان رو به تکمیل بود، به دلیل تمدید نشدن ویزه از سوی حکومت پاکستان ناچار به بازگشت شدن. این خانواده ها حال از حکومت آلمان میخواهند و وعدایش عمل کند. اما سرنوشت این افراد چی خواهد شد؟ جزئیات در این گزارش.
ما تمام پروسه و مراحل غربالگری پری کردیم و در اوایل سال 2025 دوباره امروی ما تماس گرفتن و همه فامیل تبریکی دادن و با ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی میگوید که او همراه خانواده 16 نفرش 3 سال را در اسلام آباد پایتخت پاکستان در انتظار سفر به جرمنی سپری کرده است. اما به گفته او حدود 1 ماه پیش با خانواده‌اش دوباره به افغانستان اخراج شده است. آقای سلطانی به رادیو آزادی گفت که برخی از مراحل پرونده پناهندگی آنان پیش رفته بود.
حکومت قبلی بر ما تاییدیه داده بودن، ولی این حکومت جدید که اومده اونا تاییدیه حکومت قبلی را قبول ندارن و در ضمن پلیس به خانه ما اومدن و ما را جبران از پاکستان دیپورت کردن و خواست ما از کشور آلمان اگر انتقال میتن خو انتقال بدن، اگر نیک انتقال نمیتن حداقل یک جواب رسمی بر دفتر سازمان ملل بده که سازمان ملل بتونه ما را به کشور بدیل دیگه معرفی بکنه.
همچنان نور احمد یکی دیگر از افغانهایی که پرونده پناهندگی جرمنی دارد و از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، از شرایط خود شکایت می کند و می گوید زندگی او و خانواده‌اش در افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبرو است.
بایومتریک هم شیم، میدیکال هم شیم، کل انترویو ما را گرفت، همه چیز بالاخره از این تقریبا 3 سال سپری کردیم. در این 3 سال چقدر تکلیف ها ریدیم در پاکستان، گیری گرفت پلیس، ویزه ما تمدید نمیشد، چیزی که اصل داشتیم نداشتیم، از دست ما رفت خلاص شد، جبرن ما را پلیس به حالت بد ما را کشید دیپورت شدیم. بالاخره ایجا آمدیم شرایط بسیار بد سر ما آمد، حال زندگی فلاکتبار داریم، نمیتونیم به جای تا بالا بگردیم، نیک کار کردم میتونم بیرو برم، دولت میگیرم ما رو سرنوشت ما رو معلوم کنم.
آنان میگویند که بیش از 40 خانواده دیگر از نزدیکان و آشنایان آنان که پرونده جرمنی دارند هنوز در اسلام آباد پاکستان در شرایط بد بسر میبرند و سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یک زن افغان از خانواده های ساکن اسلام آباد با پرونده پناهندگی جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت جرمنی هر چه زودتر باید به وضعیت آنان رسیدگی کند.
مدت 3 سال می شود که منتظر انتقال به کشور جرمنی هستیم. البته که پروسس کیس های ما در کشور جرمنی در مدت 1 سال تمام شد و بعد از 1 سال در سال 2023، البته از سال 2023 تا همکنون ما به خاطر یک انتقال و یا یک اپدیت از طرف سفارت جرمنی منتظر هستیم در پاکستان و بسیار یک حالت بی سرنوشتی. فعلا ما در اسلام آباد زندگی میکنم، در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم.
این افغان ها می گویند که خود یا اعضای خانوادهشان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و سازمان های مربوط به حکومت جرمنی کار کردند و اکنون زندگی آنها در افغانستان با تهدید روبرو است. اما حکومت جرمنی گفته است که تلاش می کند افغان هایی را که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان بازگرداند. روزنامه جرمنی یونگ فرایهایت در 12 سپتامبر گزارش داد که جرمنی و پاکستان برای فراهم کردن زمینه بازگشت افغان‌هایی که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند مذاکرات را آغاز کردند. در ادامه آمده که این اقدام پس از آن انجام شد که از بیش از 600 افغان در پاکستان که وعده سفر به جرمنی به آنان داده شده بود، حدود 250 نفرشان به افغانستان فرستاده شدند. پیش از این برخی رسانه‌های جرمنی شمار افغان‌هایی را که جرمنی وعده پذیرش آنها را داده و در پاکستان به سر می‌برند، حدود 2500 نفر اعلام کردند. وزارت خارجه و وزارت داخلی جرمنی گفتند که برلین در ارتباط نزدیک با اسلام آباد است تا روند اخراج افغانهای دارای پرونده جرمنی به افغانستان متوقف شود. گفتنی است که حکومت جرمنی در آخرین پرواز از اسلام آباد در 24 سپتامبر یک گروه 28 نفری افغانها و پیشتر از آن در اوایل سپتامبر یک گروه 47 نفری را به آن کشور منتقل کرده است.
حال بشنویم که بارندگی های اخیر صدها خانواده را در ولایت های مختلف افغانستان آسیب پذیر کرده. در میان اونها باشندگان لغمان، کابل و کاپیسا بیشتر از دیگران آسیب دیدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شمار از باشندگان ولایت های لغمان و کابل با اثر ریزش باران های شدید چپی گذشته آسیب های مالی زیاد را متحمل شدند. آنان میگویند که بارندگی شدید و بعداً وقوع سیلاب خانه هایشان را به شدت آسیب رسانیده و همچنان حاصلات فصلیشان را از بین برده است. بشیر احمد باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان دوشنبه 6 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
نه پر نورس چیده در باران و طوفان رقیل و بخیر زید.
خانه های ما روزه گذشته به اثر ریزش باران و طوفان ویران شد، اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است. همین حالا فرزندان و خانواده من در میدان ماندن. خانه ما تخریب شده است.
سرپنان لرکوتی مغرزیدی دیدی.
گلاغا باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل نیز میگوید که بارندگی های شدید خانه هایشان را ویران کرد. او برادی آزادی گفت که در شماری دیگر از بخش های ولسوالی باغ‌های انگور و زمین‌های زراعتی مردم با اثر ریزش باران و جاله از بین رفته است.
دیر بارانونه اوریدل او سیلابونیم را دغه کرل را مخته کرل.
باران بسیار شدید بود، سیلاب هم آمد، برای مردم زیان مالی زیاد رساند. سرک ولسوالی ما نیز تخریب شده است. دو دیوار خانه ما فریخته است. شکر کسی زخمی نشده است، اما زیان مالی رسیده است. دیگر خانه های بسیار از مردم را تخریب کرده است.
توان دیر تراور سوی
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما با تاریخ 4 اکتبر در یک پیام صوتی که در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته که اخیراً ریزش باران، جاله و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان با ویژه در لغمان، کابل و کاپیسا دست کم 721 خانواده را آسیب رسانیده است. او افزوده که در نتیجه این بارندگی ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است و برای باغداران نیز خساره مالی زیاد رسیده است. این مقام حکومت طالبان افزوده است که از تخریب برخی سرک ها به اثر این بارندگی ها نیز خبر داده شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست که یکشنبه 5 اکتبر منتشر شده آمده که به تاریخ های 6 و 7 اکتبر بر روزهای دوشنبه و سه شنبه ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمالا شاید این رویدادها خواهند بود. در خبرنامه میزان بارندگی در برخی از مناطق بین 10 تا 25 میلی متر تخمین شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی سازی توافق پایان جنگ غزه اعلام کرد که گروه افراطی حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کارش در قصر سفید در مورد روند مذاکرات گفت فکر میکند اوضاع بسیار خوب پیش میرود و به گمانش حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده است. او افزود که انتظار دارد توافق برای پایان دادن به جنگ غزه به زودی نهایی شود. این در حال است که نمایندگان اسرائیل، حماس و کشورهای میانجی شامل ایالات متحده، قطر و مصر در همان روز در شهر شرم الشیخ گفتگوها را برای رسیدن به توافق بر بنیاد طرح ارائه شده از سوی آقای ترامپ آغاز کردند. سخنگوی قصر سفید ساعت پیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت که اداره دونالد ترامپ به گونه فشرده روی پیشبرد سریع‌تر طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه کار می‌کند و گفتگوهای تکنیکی هم اکنون در جریان است. کارول لویت در یک نشست خبری گفت در حال حاضر گفتگوهای تکنیکی در مصر میان استیو ویتکاف نماینده ویژه و جارد کوشنر با نمایندگان طرفهای مختلف این منازعه جریان دارد. به گفته خانم لوید اداره به شدت در تلاش است تا روند را هر چه زودتر پیش ببرد. رئیس جمهور خانه برقراری آتش بس و آزادی گروگان هاست. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته بود که سریع اقدام کنند. او همچنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN هشدار داد که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند با نابودی کامل روبرو خواهد شد. شبکه القاهره نیوز که به نهادهای استخباراتی دولت مصر نزدیک است روز دوشنبه گزارش داد که هیئت‌های مذاکره کننده در حال گفتگو درباره آماده سازی شرایط میدانی برای آزادی بازداشت شدگان و زندانیان هستند. این شبکه افزود میانجی‌های مصری و قطری در حال همکاری با دو طرفند تا سازوکار برای آزادی گروگان‌های نگهداری شده در غزه در برابر فلسطینیان زندانی در اسرائیل ایجاد کنند. به گفته منابع امنیتی این گفتگوها پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد و میانجی‌ها پیام‌ها را میان دو طرف رد و بدل می‌کنند. مذاکرات در حال انجام می شود که چند هفته پیش اسرائیل در حمله در دوحه تلاش کرد رهبران مذاکره کننده حماس را هدف قرار دهد. این گفتگوها یک روز پیش از دومین سالگرد حمله 7 اکتبر آغاز شده است. حمله ای که در آن حماس و گروه های متحدش با یورش به خاک اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 251 تن را گروگان گرفتند که از میان آنان 47 نفر هنوز در غزه اند. اردوی اسرائیل میگوید از این میان 25 نفر کشته شدند. بر بنیاد طرح ترامپ انتظار می رود اسرائیل در برابر آزادی گروگان ها 250 زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از 700 زندانی از نوار غزه را که در جریان جنگ بازداشت شدند آزاد کند.
بیشتر از خبر
خطر تازه برای مواشی در مناطق زلزله زده شرق افغانستان. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که بیش از 500,000 رأس مواشی در ولایت های زلزله زده در شرق افغانستان با خطرهای جدی صحی روبرو هستند. این سازمان میگه از ذخایر علوفه از بین رفته و محل های نگهداری مواشی ویران شده. جزئیات بیشتر از وضعیت دشوار مردم و مواشی در این گزارش.
سازمان خوراک زراعت ملل متحد FAO می گوید که بیش از 500,000 رأس مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمینهای خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت میتواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه واحدهای صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعات زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مسئول دفع کرده است. در این حال شمار از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
چهار گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کم جواری بود برای خوراکشان آماده می کنم. اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران و آسیب دیده از زلزله در ولسوالی در عینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران رسمواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود عامر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر به رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در سه ولسوالی کنر هزاران رسمواشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ درهی کنر تقریبا 2500 رس گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رس گوسفند و بز تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. او در بسیاری از مسابقات بین المللی قضاوت کرده اما کمتر از خودش گفته. احمد شاه پکتین یکی از با تجربه ترین امپایرهای کرکت افغانستان از آغازی ورزش در افغانستان امراهش بوده. در این گزارش بخش از مسیر حرفه‌ای او را از زبان خودش میشنوید.
تقریبا سلو نړیوال لوبو کی تر وسه مهم رول نسیدی، لکه فیلد امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې مادن د تر سره کړی ده.
احمد شاه پکتین امپایر کرکت افغانستان، داوری که قوانین بازی را اجرا و تصمیم گیری فوری در میدان بازی انجام می دهد. می گوید که تا کنون نزدیک به 100 بازی بین المللی از جمله مسابقه نهایی جام آسیا میان هند و پاکستان را قضاوت کرده است. گفتگوی رادیو آزادی با او با بررسی همین بازی حساس آغاز شد. مسابقه ای که چند روز پیش در ششم میزان در امارات متحده عربی برگزار شد و تیم هند در آن قهرمان شد. پکتین در این مورد گفت:
بازی میان هند و پاکستان همیشه فشار خاص خود را دارد. پس از نخستین بازی ها در جام آسیا که آنها با هم دست ندادن و سلام نکردن، فضا خیلی متشنج شد. از آن به پس بازی دشوارتر بود. اما شکر است من که داور این بازی بودم، داوری به خوبی سپری شد.
الحمدلله ما دی هند و پاکستان دو لوبه کلوب ساری و کلا خیر سرات لوبه تر سر است.
احمد شاپکتین میگوید شمار کل بازی هایی که داوری کرده با شمول بازی های داخلی به صدها میرسد. او مدعی است که تا کنون در هیچ کدام از این بازی ها در جریان داوری اشتباهی صورت نگرفته که سبب انتقاد تیم ها یا بازیکنان شود. پکتین میگوید که سالهاست در داوری کرکت تجربه دارد و از همان زمانی که این ورزش در افغانستان آغاز شد همراهی آن بوده است.
سفر داوری من از زمان آغاز شد که کرکت در افغانستان شروع شد. از همان وقت من با کرکت بودم، از سال 2002 به این سو. وقتی کرکت بورد افغانستان از ECC و ICC عضویت افلیت را گرفت، اولین کورسی که برای داوری در کابل برگزار شد من در آن اشتراک داشتم.
او می افزاید که برنامه های درجه اول و دوم داوری را نیز آموزش دیده و سال 2012 بدین سو با عنوان داور به بازی های بین المللی دعوت می شود. احمد شاپکتین چند اصل مهم را برای یک داور خوب در کرکت چنین مشخص کرد.
برای یک داور خوب سه چیز خیلی مهم است. اول شخصیت او، دوم توانایی فیزیکی و سوم دانستن اصول و قوانین بازی. زیرا کرکت بازی بسیار پیچیده است که تقریبا 42 قانون دارد و هر قانون مواد و جزئیات زیاده دارد. در کنار اینها مهارت در ارتباط برقرار کردن یا کمیونیکیشن هم بسیار مهم است. این چیزها برای یک داور خیلی ضروری است.
او میگوید داوری مسابقات کرکت به ویژه بازی های تست که 5 روز دوام می کند در فصل های گرم بسیار دشوار است. احمد شا پکتین میگوید که 47 ساله و از ولایت پکتیکا است و به دلیل برخی مشکلات نتوانسته تحصیلات خود را در پوهنتون حربی تکمیل کند. او می افزاید که در دوره کاریش از سوی بورد کرکت افغانستان به خاطر کارکردگی خوب با مدال ها و تقدیرنامه ها مورد تقدیر قرار گرفته است، اما به گفته خودش بزرگترین افتخار برای او این است که تیم ها، بازیکنان، کارشناسان کرکت و همچنان هواداران